کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ساعت خبرونې ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات په اړه غونډه درلوده او په ترڅ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د افغان د سولې په راوستلو کې د پاکستان رول مهم وباله. نور پر نه هم لرو خو پسر کېله اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته ده. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې د جمعې د ورځې راهیسې په ټول افغانستان کې په بیلابیلو عملیاتو کې تر 30 زیات وسلوال وژلې دي. او د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو تر اعتراضونو مخکې په زرګونو پولیس ځای پر ځای شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن یې د چین او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته. په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته ښاغلي ربانی په یو شریک خبری کانفرنس کې وویل: ښاغلی ربانی وایي زموږ اساسي غوښتنه له دوستانو څخه دا وه چې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. په ځانګړې توګه د دوست او ګاونډي هیواد پاکستان څخه مو غوښتنه ده چې زموږ هیواد کې د سولې له بهیر سره داسې همکاري وکړي چې نتایج یې د افغانستان خلک وګوري. ښاغلی ربانی ټینګار وکړ چې دوی لا هم له پاکستان څخه د عملي اقداماتو په هیله دي. په همدې خبري غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل د دې وخت را رسېدلی چې پر یو بل د ملامتۍ اړول پرېږدو او د سولې په لور وړاندې ولاړ شو. ښاغلی قریشي زیاته کړه نړۍ د بدلون په حال کې ده او پر مسلو بیا فکر کوي. د قریشي په وینا هغه کسان چې وختي افغانستان کې په پوځي هواري ټینګار کوو اوس د خبرو اترو غوښتونکي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان سوله او ثبات کې همکاري کوي خو زیاته یې کړه چې که افغانان خپل وطن کې سوله غواړي پاکستان ته د انتقاد ګوته نه نیسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بیلابیلو عملیاتو کې 30 وسلوال وژلي او 122 نور یې ټپیان کړي. دفاع وزارت د شنبې په سهار په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل د دې عملیاتو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې او خوږیانیو په ولسوالۍ کې 2 تنه وژل شوي. خبر پاڼه زیاتوي د کندهار په خاکریز، میوند او پجوایي ولسوالیو کې هم د طالبانو د یو شمېر سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 2 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په فراه، هلمند، روزګان، هرات، پکتیا او بادغیس ولایتونو کې هم د حکومت مخالف وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. طالبانو که څه هم د دې اعلامیې په اړه مشخص عکس العمل نه دی ښودلی خو د دې ډلې یو ویان قاري یوسف احمدي رسنیو ته په استولو پیغامونو کې په کندهار او فراه ولایتونو کې حکومتي سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر 2 پوستو د وسلوالو طالبانو برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دا خبره د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر کمال الدین یاور نن سهار ازادې راډیو ته وکړه. په لوګر کې بیا د کابل ګردیز په لوی الارای وی ترافیکي پیښې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 نور ټپیان کړي. چارواکي وایي مرګ ژوبله د یو کاسټر بس سره د یوې سراچي موټر د ټکر له کبله اوختي. د ګردیز د ساحوي روغتون یو تن نوکریوال ډاکټر ازادي رډیو ته ویل د پیښې له ځایه دوی ته د 2 تنو جسدونه وروړل شوي چې 2 تنه یې د همدې روغتون اداري کارکوونکي او شپږ تنه نورې عام وګړي دي. د پکتیا ولایت د روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزي ازادي رډیو ته ویل د پیښې له ځایه شپږ تنه ټپیان او یو بل وژل شوی کس د لوګر ولایتي روغتون ته انتقال شوې دي. په افغانستان کې د سړکونو خراب وضعیت، له حد زیات د موټرو سرعت او د ترافیکي قوانینو نه مراد ډېر کله د دا ډول خونړۍ او پیښو سبب کیږي. روسیا وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې پر وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اتومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې استوي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو انتقادونه راپورته کړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوږده واټن وهونکي د الوتکې پر اتلانتیک سمندر، کارابین او په نارویژي او بارنټ سمندرګیو راګرځېدلې. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي تو یو سلو شپېته په نوم د ستراتیژیکي بم غورځوونکي د 2000 کیلومترو په واټن الوتی او په هوا کې تیل ترلاسه کړی دي. دا الوتکې د دسمبر په لسمه د وینزویلا له پلازمینې بهر یوې هوایي اډې ته ورسېدې. په دې پېښه باندې د امریکا متحده ایالاتونو او د امریکایي هیوادونو سازمان خپله غوسه څرګنده کړې ده. په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي. د بلوازد پولیسو نن د پاریس د اورګاډي د مرکز مرکزي تمځایونو او شانزلیزې شاوخوا امنیتي تدابیر نیولي. فرانسوي وزیران وروسته له هغې چې د دې هېواد په ستارزبورګ ښار کې د کریسمس یو بازار کې برید څلور کسان ووژل، اعتراض کوونکو غوښتي چې نور اعتراضونه ونه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د ارامۍ او د عادي فعالیتونو ته د ستنېدو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه د راروانو اعتراضونو د پای ته رسولو لپاره د مالیې او تنخواګانو د زیاتولو اعلان هم وکړ. او د عراق یزده فعال نادیه مراد وایي سکل د نوبل د سولې د جایزې په پیسو به خپل پلرني ټاټوبي سنجار خارګوټي کې هغه ښځو ته روغتون جوړ کړي چې د ناوړه جنسي چلند ښکار شوي. میرمن مراد دا خبره پرون په سنجار خارګوټي کې سلګونو کسانو ته په وینا کې وکړه.
خبرونه مولا زاده راډیو اوریدل. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو نن په کابل کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او امنیت په اړه یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د افغانستان د ملي جنبش ګوند تر انتخاباتو دمخه سوله غوره ګڼي. په دې اړه به یو راپور واوري. بلخوا د غزنی چارواکي وایي په وروستیو شاوخوا شلو ورځو کې شاوخوا 300 تنه وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر 40 ډېر پاکستانیان هم پکې شامل دي.
290 تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي چې په هغو کې 340 تنه پاکستانیات باندې او د 180 په شاوخوا کې دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم سرګروپان او سیمه ییز قمندانان هم شامل دي.
په روزګان ولایت کې بیا واکسیناتوران ادعا لري چې د دوی د میاشتنی معاش دریمه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کېږي. یو تن ازادي راډیو ته وویل
دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کله طالبانو صحو ته واکسینونه وړو. مرته طالبان وایي چې موږ ته بدوغه ونډه راکوي، موږ بیا ستاسو ته اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي.
په نړیوالو مسایلو کې به د قطر د هڅو په اړه واوري چې غواړي د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمال کړي. که وخت نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سي. حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دوهمه درې اړخیزه ناسته نن په ولسمشری ماڼۍ کې وسوه. په دې غونډه کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې سره هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او هم د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دې غونډه کې له پاکستاني لوري وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملي او کارنده ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل چې هیواد پرشتنی توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راسي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. په دې اړه تفصیل واصل وسال راکوي.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په یو درخیزه ناسته کې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د عملي اقداماتو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان او چین همکاري مهمه وبلله او له پاکستان یې وغوښتل چې د سولې د روانو هڅو په لړ کې داسې ګامونه واخلي چې مثبته نتیجه ولري. د وای د سیمې له هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان زموږ غوښتنه ده چې د افغانستان سره د سولې په پروسه کې داسې همکاري وکړي چې د افغانستان خلک یې د پایلو شاهدان وي. موږ او زموږ دوستانو په کراتو د خبره کړې چې په افغانستان کې سوله او امنیت په سیمه کې د سولې او امنیت په معنا دي او اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان د وښي هغه څه چې وایي په عمل کې هم ښکاره کړي. ښاغلی رباني د افغانستان د سولې د روانو هڅو په لړ کې د پاکستان رول مهم وبلله او په دې برخه کې د چین همکاري هم اړینه وبلله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله وښوده چې د دغې درې اړخیزې ناستې پایلې به راتلونکو نیو کې ولیدل شي. په دغه ناسته کې په یو لړ نورو مسایلو د بحث او خبرو ترڅنګ د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې لپاره یو هوکړه لیک هم لاسلیک شو. د امنیت ټینګښت، د تروریزم په وړاندې مبارزه، اقتصادي پراختیا، سیمه ایز اتصال او د یادو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې او د اعتماد فضا رامنځته کول هغه عمده موارد دي چې په دغه هوکړه لیک کې ورته ځای ورکړل شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل چې هیواد یې په رښتینې توګه هڅه کوي چې په افغانستان کې سوله راشي او دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي.
دی
وایي موږ په رښتینې توګه غواړو له تاسو سره متحد شو. موږ غواړو د افغانستان د حکومت او خلکو سره په ګډه کار وکړو، ځکه موږ په دې پوهیږو چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت زموږ په ګټه هم ده. زه غواړم تاسو په سوله کې ژوند وکړئ. ستاسو په بریا او خوښۍ کې زموږ خوښي ده. دا زما ذهنیت دی. که غواړي پاکستان عملي اقدامات وکړي نو د پاکستان په وړاندې د انتقاد ګوته مه نیسئ.
And stop pointing fingers at Pakistan.
دا په داسیال کې چې د دې درې اړخیزې لړۍ لومړی ناسته د تیر میلادي کال د دسمبر په 28مه نیټه د چین په بیجینګ ښار کې ترسره شوی و. د تیر کال په ناسته کې هم درې وړو هیوادونو د تروریزم سره په ګډې مبارزې، د سیمې په وضعیت او په ګډو اقتصادي او تجارتي همکاري ژمنې کړې وې. په ورته وخت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ هی د کابل په درې اړخیزه ناسته کې د امنیت او تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې په برخه کې د هوکړې لاسلیک کېدل د افغانستان د سولې د پروسې لپاره یو مهم ګام وباله. ښاغلی هی هیله وښوده چې د دغې لړۍ درېیمه درې اړخیزه ناسته دې په اسلام آباد کې وشي. دی وایي چین د افغانستان او پاکستان ګډ ملګری دی او موږ په دې برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکوو سو د دې دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي. موږ ژمنه کوو چې د تروریزم په وړاندې هوکړه به په ګډه پلي کوو، ځکه دا هوکړه لیک د همکاریو د ښه والي تر څنګ په سیمه کې د سولې له ټینګښت سره هم مرسته کوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد عبدو د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل دوی تمه لري چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ دغه درې اړخیزه ناسته مثبتې پایلې ولري او په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ جوړ شوی غونډې په اړه مو جزئیات واورېدل. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان بیا په کابل کې د دې غونډې هرکلی کوي. دوی وایي دا یو ښه فرصت دی تر څو د سولې پروسې په ګټه کار ترې واخیستل شي، خو په عین وخت کې دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تشویش هم ښودلی دی. دا چې تشویش څه دی، د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکور له ناجیه سپۍ سره د مرکې په سر کې داسې وویل.
زه د دې څه تشویش لرم چې دا ناستم د چین په ابتکار باندې لکه د مسکو ناسته چې هغه په یو بل مقیاس وه، داسې نه وي چې تنظیم شوي سلکشن که دا رقابتي ناسته نه وي او رښتیا هم د دې دپاره وي چې چین وغواړي په پوسي چې د افغانستان څخه پاکستان څه غواړي، نو شاید دا دی چې چین پر پاکستان باندې فشار وارد کړي چې د افغانستان څه غواړي چې افغانستان یې وکړي، چې دوی بیا صادقانه د سولې په راوستلو کې د افغانستان سره مرسته وکړي. خو زه فکر کوم چې داسې ناستې پخوا هم شوي دي او دا خو تاسو ته معلومه دي چار جانبه ناستې وي چې چین، ایالات متحده امریکا، پاکستان، افغانستان. پاکستان همیشه ځان ایستلی
د سولې په پروسه کې د چین رول ته څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چین خو په حقیقت کې په افغانستان کې تاسو در معلومه دی یو کمونیستي نظام دی، متمرکز اقتصاد طبیعي دی، رقابتي دی، آزاد اقتصاد دی. چین د تجارت او اقتصاد او تولید سره ډېره علاقه لري، د طبیعي منابع، مواد اولیه، مواد خام په کار دی. افغانستان تم په دې سترګو ګوري چې د مس عینات، د اوسپنې معدن، ګاز دا د افغانستان یوه تجارت سره وکی. ما ته دا زه فکر نه کوم چې چین دی داسې رول ولوبولی شي د سولې په تامین کې لکه ناتو، ایالات متحده امریکا چې لوبوي. زه فکر کوم چین غواړي ایالات متحده امریکا او ناتو ته وایي که سوله په افغانستان کې غواړي زم تر مسکو کم نه یم، دا د پاکستان سره مناسبات را سره لري، غواړي په دې بازی کې شامل شي او کله چې عمومي سوله د ملګرو ملتونو، ایالات متحده امریکا او ناتو په تلاشونو راځي دی یو سهم شته ولري.
دا تاسو هم یادونه وکړه چې تر دې وړاندې هم ورته ناستې تر سره شوې دي، دغه ناستې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ او دا چې حکومت باید له دغه رامنځته شوې فرصت نه څنګه ګټه واخلي؟
اول خو زه فکر کوم افغان حکومت خو نور داسې څه نه لري چې د لاسه یې ورکړي، واضح باید د چین په حضور کې د اسنادو په اړه پاکستان ته ووایي چې دښمنان مې ساتي، تروریزم را انتقالوي، دغه اسناد دي، دغه طالبان دي، اوس یې نو راوله سولي ته، او که ته دا سولي ته راولې څه راسه غواړې په ښکاره تر اوسه خو تاسو ته دي در معلومه ده چې نه افغان حکومت په رسمي ډول وایي او نه پاکستان په یو مکتوب کې دا لیکلي دي چې د افغانستان دي دغسې دغسې راسره وکړي زه به طالبان سولي ته راولم، درواغ وایي، ځان پټوي، وایي زه تاثیر نه پر لرم. زه فکر کوم که افغانستان حکومت وکړی سي د طالبان د پاکستان څخه رسمي لکه طالبانو چې خلیزاد ته ویلي دي چې تور لیست مو وایستې زه بندان را ایله کړئ داسې داسې داسې، پاکستان دې هم افغانستان ته ووایي چې دغه دغه راسره وکړه زه کوای سم طالبان سولي ته راولم.
د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی یونس فکرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سیاسي رادیو او ریاستي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام پر 13.5 سپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري او تاسو یې صفه وزي اوریدلې سي. د غرس کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي ازادي رادیو ویب سټ ته ورسې مو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري، راپورونه او تحلیلونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. بیا هم د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط مسایل کې تمکیرو، د افغانستان حکومت له خوا د سولې هڅو په اړه سیاسي ګوندونو تل بیلابل نظرونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د ملي جنبش ګوند په ورستۍ څرګندونو کې تر انتخاباتو د مخه سوله غوره ګڼلې ده. دغه سیاسي ګوند ویان بشیر احمد تایانج ویل دی کچيري د وسلوالو طالبانو شرط دا وي چې انتخابات وځنډیږي نو اړتیا ده چې لومړی دې سوله وسي او بیا دې انتخابات ترسره شي. تر دې وړاندې هم د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هیله ښودلې چې تر انتخاباتو د مخه سولې ته ورسیږي. تفصیل ناجیا صابر کوي.
په افغانستان کې د سولې او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بحثونو په ګرمېدو سره د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي کچېرې وسلوال طالبان غواړي چې په سیاسي پروسه کې شامل شي نو سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د دغو ګوندونو له ډلې د افغانستان د ملي جنبش ویان بشیر احمد تایانج د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کچېرې وسلوالو مخالفانو د سولې لپاره دا شرایط ایښي وي چې انتخابات وځنډیږي او هغوی وایي چې په سیاسي پروسه کې شامل کی او بیا سوله کوي نو په دې اساس لومړیتوب سوله ده او باید د ایجنډا په سر کې وي او انتخابات وروسته تر سره شي. خو کچېرې وسوال طالبان سیاسي پروسې باندې باور نه لري نو موږ باید د افغانستان د اساسي قانون په اساس انتخابات په خپل وخت تر سره کړو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې عالي شورا هیله مندي څرګنده کړې چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر روانو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې موافقې ته ورسیږي. همدارنګه پخواني ولسمشر حمید کرزي هم ویلي چې د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د سوله وشي. په ورته وخت کې بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي انتخابات او سولې پروسه باید هم مهاله مختلف شي. د دغه ګوند د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
هم د سولهې پروسه مخته یوړل شي او همدارنګه ټاکنې هم باید خپل وخت سره شي. د ټاکنو د ځنډ لپاره باید هیڅ دلیل موجود نه وي. د ټاکنو د ځنډېدو سره مخالف یو، ټاکنې باید ونه ځنډول شي. د حزب اسلامي لپاره ټاکنې او د صلح پروسه دواړه لومړیتوب لري.
خو له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ سوله او امنیت د رڼو او سراسري ټاکنو لپاره اړین بولي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل کچېرې د سولې خبرې په ښه مسیر مخته ځي نو اړتیا ده چې ټاکنې وځنډېږي.
کچېرې ته واقعا د سولې خبره په یو ښه مسیر باندې حرکت وکړي او د ټاکنو لپاره د ښه ټاکنو لپاره زمینه مساعد کړي، طرفدار دي چې لومړیتوب د سولې خبرې ته ورکړل شي او
خو د نوموړي په خبره که چیرې د سولې خبرې یوازې د شعار په بڼه وي او مثبته نتیجه ترې ترلاسه نه شي نو ټاکنې باید په خپل وخت ترسره شي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست انتخابات به د اساسي قانون سره سم په خپل وخت یعنی د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 ترسره شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس به ورسو غزنی ولایت ته. د غزنی ولایت چارواکي وایي په تېرو 20 ورځو کې په دې ولایت کې د افغان ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې د 300 په شاوخوا کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په دې کسانو کې تر 40 ډېر پاکستانیان هم شامل دي، خو وسلوالو طالبانو دغه شمېره سمه نه ده ښودلې. په دې اړه زموږ همکار حبیب رحمان تاثیر له شغل نوري سره مرکه کړې ده.
د تیر سره پرتله کولای نه شو ځکه چې مخکې به موږ البته هوایی عملیات، هوایی چاپی او د خاصو قوتونو عملیاتونه په غزنی کې ډیر کم درلودل، خو اوس موږ په تیر تقریبا 20 ورځو کې 30 هوایی او کمانډي عملیاتونه د غزنی ولایت په مرکز او مختلفو ولسوالیو کې چې د ناوی ولسوالیو په کې شاملېږي، په دغو ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو پر میشت ځایونو باندې د دوی د تجمعاتو په یا په غونډو باندې ترسره کړي دي چې درنه مرګ ژوبله هم ورته اوښتې ده.
دغه درنه مرګ ژوبله چې تاسو یاد کړه څومره ده او په د دوی څه ډول کسان پکې وژل شوي دي؟ په دغه بریدونو کې
290 تنه تر اوسه پورې دوی وژل شوي دي چې په هغو کې 30 تنه پاکستانیات بادي او د 180 په شاوخوا کې دوی ټپیان لري. او په وژل شوي کې اکثرا د دوی هغه مهم سرګروپان او سیمه ایز قومندانان هم شامل دي چې له نیکه مرغه د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه تاسو پوهیږئ چې د غزنی په هیڅ سیمه کې دوی لکه د تیر په شان باندې د ستاروزی بریدونه نه دي ترسره کړي او نه دي توانېدلي. او بل تغییر دا دی چې دوی اوس اکثرا کوشش کوي چې له دوو کسانو اضافه نه سره یو ځای کیږي. همدغه هم په جنگي وضعیت باندې او په امنیتي وضعیت باندې مثبت تاثیر لرنی کمرغه غورځولی دی او ان شاء الله چې دغه بریدونه به د ژمې په موسم کې هم همداسې ادامه پیدا کوي.
دغه بریدونه چې ادامه به پیدا کوي دغه او چې تر اوسه پورې سوي دي ته د کومو ځواکونو له لورې ترسره کیږي؟
افغان هوایی ځواکونه، کومانډو او ائتلاف ځواکونه چې د ځمکې او هوا له لارې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي په کې دخیل دي. په دې عملیاتونو کې
دغه تر اوسه پورې چې دغه تیرو 20 ورځو کې خاص بریدونه سوي دي، په دې کې څومره ملکي کسانو ته د وسلوالو تر څنګ مرجوب لاوښتې ده او د دې تر څنګ څومره افغان ځواکونو ته مرجوب لاوښتې ده؟
له نیکه مرغه چې افغان ځواکونه په کې تلفات نه لري ځکه دا عملیاتونه ډېر په دقیق شکل باندې پلانېږي او ترسره کیږي. ملکیانو ته متاسفانه چې موږ د دغو 20 ورځو په لړ کې کله ګیلان ولسوالۍ منفی کو د 12 کسانو په شاوخوا کې دوی ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او که د ګیلان پېښه ورسره یو ځای کړو تقریبا شاوخوا 13 کسره ملکیانو ته تلفات اوښتې دي چې تاسو پوهیږئ چې وسلوال اکثرا د خلکو له کورونو څخه له هستوګنیزو ساحو څخه په استفادې په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه ترسره کوي او یا که تجمعات دوی لري هم زیاتره په مساجدو کې دوی تجمعات کوي. یو علت یې دا دی چې دوی پوهیږي چې افغان او ائتلاف ځواکونه تر ډېره بریده پورې یعنې چې زیات مجبوره نه شي په دغه استوګنیزو ساحو او په جوماتونو مقدسو ځایونو کې دوی نه پنشه کوي.
په روزګان ولایت ورسو د روزګان یو شمېر واکسیناتوران ادعا کوي چې دوی د میاشتنی معاش یوه برخه وسلوالو طالبانو ته ورکول کیږي. دوی وایي چې دا ډول چلند دوی پر حقوقو ښکاره تیری دی. په همدې حال کې د روزګان ولایت امیر روغتیا د ریاست مسؤلین په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده، خو په مرکز کابل کې د کتلوي معافیت مشر غلام دستګیر ناصري د خبرې ردوي. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور ته جوړ کړی دی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د پولیو د واکسیناتوران وای مسولینه د ماشی درې برخې وسلوالو طالبانو تور کوي. د دغه واکسیناتورانو لړل یو شمیر ازادي راډیو ته ول
ز خپل د واکسین مبلغ یې په دې ولایت مرکز ترینکوټ کې واکسین ګرځوم مبلغ یې ستونزه مو دا مخکې پر واکسین کار کوي وسوم کار کوم په واکسین کې مرته د واکسین لاو
مخ یاته زره باندې مشوره کولی و زمر د ماشونه پر درې زره ودرېدل نو موږ بیا د څخه دا پښتنه کوی دا ته ماشونه مر څه پسې خطر کټوي دې مرته په جواب کې ویل چې موږ کل طالبان صحوته واکسینونه وړو مرته طالبان وای چې مرته په دوغونه باندې راکوي موږ بیا ستاسو اجازه ورکوو چې موږ په سوي کې واکسینونه وګرځوي 15 زره باندې په درې زره باندې تقریبا څلور ساوه کډرې نیم ساوه مبلغین کار کوي د دې اړې واسه 15 زره غونې کار کوي د میاشي 15 لک غونې کڅول لک غونې کوي دا وای مرته طالبان ترکو
زما دغه وکړه کې چې زفه دغه واکسین کې دغه دند لرم په اول سر کې موږ پیسې 8000 غونې ما شو ورسته بیا دی داسنه یو دغه وکی ول طالبان مقصد مشتوی چې موږ د پیسې موږ درته غواړو دا ونه موږ درته غواړو نو بیا چې موږ دته ویل دی ول وسته په حق طالبان ته ری وکی نو موږ ټول دا ولې ول دا بس نو دا دغه ستې دغه نصیب دی دغه سنه به کې موږ ته خود نور درک نه مال میږي خودی راته وای چې ستې حق طالبان ته ورکول کیږي
دغه واکسیناتوران غوښتنه کوي چې خپل حق حق دی ورکول سي
نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ خپل حق را ورسیږي اوس په خوا د طالبانو په منځ کې واکسین کېدلې نو اوس خو هغه منځ کې موږ کېږي خپل د حکومت په خپل صحه کې دا واکسین کېږي دا باید دی خو زه خپل پر منځ کې کنټرول لري دا خپل حق باید هم بلیغین تور ورسی پر
دا په داسې حال کې چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو لکه څو میاشتې راځي د پولیو د واکسین د کمپاین د کور په کور مخه نیولې د اورزګان ولایت د امیر روغتیا ریاست مسولین بیا په دیاړه لڅویلو ډډه کوي خو په مرکز کابل کې د کتلوي مافیات د برخې مسولین د واکسیناتورانو د خبري ردوي د یادې ادارې مشر غلام دستګیر ناصری ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیڅ کله هم د واکسیناتورانو حق کوم بل چاته نه دی ورکړي دا خبره هیڅ حقیقت نه لري دا خبره چې دوی کوي یو شمیر هغه کسان دي کوم چې له موږ سره مخکې کار کوي خو اوس موږ له دندې ګوښه کړي دي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅ کله به هم موږ د واکسیناتورانو حق د دولت ضد وسلوالو مخالفینو ته ورنکو نه یوازې د واکسیناتورانو حق د هر چا حق چې وي موږ به هیڅ چا ته ورنکړو وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړې وې دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ په دې موخه تړلي وه چې ګڼې روغتیایي مسولین دې غوښتنې فرا کړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
یوه نړیواله موضوع راخلو قطر هڅه کوي چې د خلیج له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې نورمال کړي سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو قطر تورن کړی دی چې له تورستي ډلو ملاتړ کوي دې تور د قطر او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي رضوان مراد په دې اړه تفصیل راکوي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل هیواد له کویت او د خلیج له نورو هیوادونو تمه لري چې په سیمه کې روان بحران پای ته ورسوي او د خلیج د همکارۍ شورا له سره تنظیم کړي نوموړي ویلي دي چې د کویت امیر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ساتلو کې ښه رول لوبولې ده او قطر پر کویت او د سیمې پر نورو هیوادونو باور لري چې د خلیج د همکارۍ د شورا غړي هیوادونه بیا له یو بل سره نږدې کړي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د څرګندونې د دوحې کلنی فورم ته په وینا کې وکړي هغه ویل د نړۍ د حالاتو پر وړاندې یو موټی خلیج غوره دی نه دا چې د دې سیمې هیوادونه په یوازې سر عمل وکړي شاوخوا نهه میاشتې وړاندې سعودي عربستان متحده عربي اماراتو بحرین او مصر له قطر سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړې او قطر یې تورن کړ چې د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو ملاتړ کوي خو په دې وروستیو کې په سیمه کې له رامنځته شویو تحولاتو داسې ښکاري چې سعودي عربستان او د خلیج نور عربي هیوادونه غواړي له قطر سره بیرته نږدې شي سعودي عربستان تیره اونۍ د قطر امیر ته د خلیج د همکارۍ د شورا په سرمشریزه کې چې په ریاض کې وه د ګډون بلنه ورکړه که څه هم د قطر امیر په دې سرمشریزه کې برخه وانخسته خو خپل د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته واستوه قطر دا مهال په نړیوالو بازارونو کې لوی پانګوال دی او یوازې په برتانیا کې 15 میلیارد ډالره پانګونه کړې ده دغه راز د امریکا متحده ایالات په قطر کې ستره پوځي اډه لري چې شاوخوا لس زره پوځیان پکې میشت دي
ستاسو له پیغامونو الو السلام علیکم زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوې. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. د معارف له وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو تنه تنخوا ورکړل شوې ده. ټول قرضداره دي. د مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده، لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لېږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لاړ شي هلته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخواه نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور. خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معارف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر په سخت حالات کې یو. وچکالي ده، هېڅ شی نه پیدا کېږي، و بوجي اوړه نه پیدا کېږي. د دې خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په کابل کې 4:30 سوې ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو سر ټکی اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي نن د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې په برخه کې د دوی په ځانګړې توګه د پاکستان همکاري وغوښته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جمعې د ورځې راهیسې په بېلابېلو عملیاتو کې 340 وسلوال وژلي او 122 نورې ټپیان کړي دي. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر دوو پوستو د وسلوالو طالبانو په برید کې شپږ تن امنیتي سرتیري وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په لوګر کې د کابل ګردیز په لویه لارې وي ترافیکي پیښې لږ تر لږه 9 کسان وژلي او 9 نورې ټپیان کړي دي. روسیه وایي دوه بم غورځوونکي الوتکې وینزویلا ته تر الوتنې وروسته بیرته ستنې شوي. د روسیې دا اقدام چې وینزویلا ته د اټومي وړتیا لرونکي بم غورځوونکي الوتکې هستي د متحده ایالاتو او د امریکا د نورو هیوادونو لخوا غندل شوی. او په زرګونو پولیس او څارندوی د فرانسې په مرکز پاریس کې د زیړ واسکټو د غورځنګ تر اعتراضونو مخکې ځای پر ځای شوي دي.
مننه کوم اجمالن. یوسف زدران د سپورتي خبرونه راوړوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال د اتلانو جام سیالیو دریم مقام د تخار شیوا لوبډلې وګټو. په دغه سیالۍ کې چې نن د تخار شیوا او د بلخ قمندانې لوبډلو ترمنځ د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې وشوه، پکې د شیوا لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته 4-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د اتلانو جام سیالۍ د اتو زونونو د پیاوړو لوبډلو ترمنځ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې دي. د دغو سیالیو پایلوبه هم د هرات د سرخپوشانو او د کابل د سرې میاشتې لوبډلو ترمنځ کیدونکې ده. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي لوبډلې د انتخاب لپاره سیالۍ ترسره کیږي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي په دې هدف د بېلابېلو ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ سیالۍ سبا یک شنبه له کابل څخه پیلېږي. د دغه فدراسیون څخه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ټول ګډون کوونکي لوبغاړي کابل ته را رسېدلي او ټاکل شوي چې سبا د سیالیو له پرانیستو وروسته دا لوبغاړي په لومړي پړاو کې تر پروان، په دویم پړاو کې تر کاپیسا او په وروستي پړاو کې بیرته د کابل په لوري راوګرځي.
دوستانو په دوهمه نیمایی کې حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګ لره اورېدو ته تاسو را بولم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغو اعلان کړ. د دې کمیسیون مرستیاله همیرا حقمل وایي شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطلې اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړې ده. هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیر زیات مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کوم دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وایي ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوه هم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده، دا به یو څه وکولای شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل تر روان و برعکس و، یعنی و راست پا راز پیواز دو چه پاک رای زیادی شید، طور رای دلتا دیره دله او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پا رایو که لاسوهه نکیدله. بنا اندارنگه هاگه گزارشونه چه مختد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال، پا خبلا ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا راغلل، او پا خبلا ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و غناظرین چه تقریبا 15,000 و 30,000 و